السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی د ازادي رادیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخې د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. ځینې راپورونه هم خپروو. اورئ چې د نړۍ ځینو مشرانو کابل ته د طالبانو د ننوتلو په اړه عکس العملونه ښودلي دي. پیل له خبرونو کېږي. د امریکا چارواکي وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره دوی اقدامات کوي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. په هیټی کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر 1290 ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دوی د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي څو د امریکا او د نورو متحدانو پرسونل ته له افغانستانه د خوندي وتلو زمینه برابره سي. دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې وسلول طالبان کابل ته داخل سول او ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي د امریکا او متحدانو پرسونل به په ملکی او پوځي الوتنو کې سرلننه له افغانستانه وځي او دا لړۍ به څو ورځې دوام کوي. په اعلامیه کې ویل سوي پر روانو 43 ساعتونو کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 6000 ته زیات سي چې ماموریت به یې تر ډیره د دغو چارو پر اسانتیا متمرکز وي. په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکونکي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا پوز د دغه هوایي ډګر د انګړ امنیت خوندي کړی دی. دغه وزارت وایي د امریکایي ډیپلوماټانو او نورو کارکونکو وتل پیل سوي دي. په دې ډله کې هغه افغانان هم راځي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره د تیرو 60 کلونو پر مهال همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په ویلامه کې په خوندي ډول د سفارت د ټولو کارکونکو د تخلیې د بشپړېدو خبر تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د دغو کسانو د لیږد لپاره به نن ملکی او پوځي الوتنې پیل سي او دا لړۍ به څو ورځې دوام کوي. تر شپېتو زیاتو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستې وي. د امریکا حکومت د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا جمهوریت، قطر او بریتانیا په ګډون او تر شپېتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکا چینګوي د انسانانو د ژوند او د ملکیتونو د خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی ویلي افغانان د دې مستحق دي چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. کاناډایي رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ویلي چې دوی دا ماموریت د لنډې مودې لپاره درولی دی. اعلامیه کې راغلي چې ټول کاناډایي ډیپلوماتان له کابله وتلي دي. دوی ویلي هر کله چې کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل سیاسي ماموریت بیرته پیلوي. بلوری ته رویټرز خبری اجانس د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد له کابله د ډیپلوماټانو د وتلو په چارو کې آسانتیاوي رامنځته کوي. طالبانو تیر ماښام یو بیا اعلان وکړ چې کابل کې ټولو سفارتونو، سیاسي استازولایو او د بهرنیو اتباعو استوګنځایونو ته به خطر نه پیښیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. بلینکن دا خبرې پرون په واشنگټن کې له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وکړي.
که طالبان رښتیا هم منل او نړیوال رسمیت پیژندل غواړي او هیله لري چې ملاتړ وشي او بندیزونه ترې لري شي باید د خلکو اساسي او بنسټیز حقونه مراعات کړي. که دوی په واک کې وي او دا کار ونه کړي فکر کوم افغانستان به په یو منفور هیواد بدل شي.
دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري سرغړونو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل وروستي راپور کې دغو سرغړونو ته اشاره کړې خو طالبانو دا راپور په کلکه رد کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي له طالبانو او نورو ډلو غواړي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي. د پاین حل کې غوښتنه کړې چې دغه ډلې دي د بشر دوستانه اړتیاو د پوره کولو ډاډ ورکړي. شغلی ګوتریش پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه سخته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې چې ملګري ملتونه به د سوله ییز جوړجاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د پراختیا لپاره ژمن پاتې وي. ګوتریش ویلي نړیوالو قوانینو او بشري حقونو ته د درناوي وسی، دغه راز د ښځو او نجونو لاسته راوړنې دي خوندي سي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت ویلي چې امنیت شورا په پام کې لري پر افغانستان بحث وکړي. د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا غونډه د ناروې او ایستونیا په غوښتنه جوړیږي. په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 1290 ته ورسېد. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیټی جنوبي سیمې ولړزولې. د ټپیانو شمیر 15200 شول سوی دی. د هیټی حکومت دغلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 اویا کلونو په عمر ومړ. مولر چې په بم غورځون کې هم مشهور و، د بایرن مونیخ او د جرمني د ملي لوبډلې لوبغاړی و. د 1940 او 1990 میلادي کلونو ترمنځ موده کې بایرن مونیخ لوبډلې ته 1568 ګولونه ووهل. مولر د 1940 میلادي کال په نړیوال جام کې د هالند په وړاندې د اتلولۍ ګول هم ووهه او بیا تر تقاعد وروسته هم له بایرن مونیخ سره د روزونکي په توګه پاتې سو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:02 کېدونکې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. وسلول طالبان تر شلو کلونو وروسته یو بیا کابل ته دننه سول او تیر شپه پارک کې هم د دوی وسلول کسان لیدل سوي دي. د ازادي رادیو له خبريال څخه مې په کابل کې د وروستي وضعیت په باب معلومات غوښتل.
له تیر ورځې راهیسې کله چې طالبان ماښام مهال کابل ښار ته راننه شول او دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ خپله کړله، لا هم جوت نه ده، مشخص نه ده چې د طالبانو د رهبری مسؤلیت به په کابل کې څوک لري. البته د واکې مسؤلیت به چا سره وي، خو بیا هم په ټول کابل ښار کې دوی چک پوینټونه جوړ کړي دي په مختلفو نواحیو کې. د طالبانو ځواکونه په واټونو کې لیدل کیږي، همدا چې موټرې دړوي او د هغوی نه پوښتنه ګړوېګڼې ترسره کوي. د ځینو سیمو څخه موږ ته راپورونه راورسېدل چې طالبانو په ځینو سیمو کې کور په کور تلاشي هم شروع کړې ده، له خلکو پوښتنه او ګړوېګڼې ترسره کوي، د دوی د مشخصاتو په اړه پوښتنه کوي. د دې تر څنګ ښار کې نسبت نورو ورځو ته ګڼه ګوڼه لږ څه لږ ده، خو بیا هم هټۍ خلاصې دي. په ټولیز ډول وضعیت داسې دی چې ښار آرام ښکاري، واټونه لږ څه تش دي نسبت نورو ورځو ته، او د طالب ځواکونه د کوڅو او ښار په مختلفو نواحیو کې مسلح لیدل کیږي. سره له دې چې خلک لږ څه ورسره ویره موجوده وه، خو بیا هم طالبانو په یوه اعلامیه کې چې پرون بیګه خبره کړله د تلویزیون له لارې، د طالبانو یوه رهبر وویل چې په کابل کې به د خلکو امنیت خوندي وي او دوی ته به د سر او مال تاوان نه رسیږي، خو بیا هم سره له دې خلکو سره ویره موجوده ده.
د ازادي رادیو خبریال د کابل د وروستي وضعیت په باب معلومات راکول. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د وینې د سیلاب د بهیدو د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوی دی. په همدې حال کې تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته یو بیا کابل ته دننه سول او تیر شپه پارک کې هم د دوی وسلوال کسان لیدل سوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډاډه وکړي. په ورته وخت کې د دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرېنږدي چې افغانستان یو بیا د ترهګرو د ودې په ځای بدل سي. بل لوري ته د ناټو سرمنشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه په رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن وویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوئي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نه شي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اوړي له رخصتۍ راغوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستانه د خپلو 3000 اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا 6000 سرتیری ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بل لور ته بیا ناټو ویلي چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایي ډګر په فعاله پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایي ډګره ټولې سوداګریزې الوتنې بندې شوې دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د بریتانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروې هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یوه بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخوستن یې وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په خوست کې یو شمیر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو د چور او تالان مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې اوریدل سي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان سر ختیځ ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلېدو سره د ولایت د ښار ټولې چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی یې د ولایت له مرکزي زندان نه ټول بندیان خوشې کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د ولایت نظامي او ملکي ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشې شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لوري یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ، همدارس د کرنې ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکی انور زادران ازادي راډیو ته وویل
غنا غونه زیاته شوه، دا موزه شوې چې ښار ته طالبان را نږدې شو. دغې وروسته د زراعت په غنمو باندې عامو خلکو چور شروع کړ. شاوخوا 2300 بجې به غنم خلکو چور کړي وي. دغې وروسته د کلي د شوي کلي ځوانان خبر شول، هغې مخه یې ونیوه او قدمو ته یې کلوپونه واچول. کله چې طالبان راغلل ښار ته داخل شول، دوی ته یې وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو، محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چپولګر او غله چې غواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفادې سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست دغه ملي پانګه، دغه اکاډمیک مرکز، همدا ډول نور تاسیسات، ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼله تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو، تر څو د شرایطو د ګډوډېدو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې وو، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحالۍ نمانځلې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شید.